د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاغله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو تر 3 بجو د ازادي رادیو په دیو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې اسمت څاروان کوربه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د 2023 کال د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوي چې په تیرو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدلي جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همدارس د بی محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بی دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري حقونه خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY چې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د WFP د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه باروي او دا خواړه له 500,000 زیات افغانانو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې پر روان میلادي کال کې 3 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رایې ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځي اړتیاو مرستې هم پکې دي نن په سنا کې رایې اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پاموړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی، ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د یو بل خبر لمه ختمه تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د برتانیا د مرستې تر ټولو لویه بسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې امنیت او د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. تکل شوی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د اسلام آباد ته د 3 ورځنی سفر پترڅ کې نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدو کتو ته دوام ورکړي. د دوه اړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وی کولای شوی چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته پر مخ ولاړ شي.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره لیدلې دي. د اسلامي همکاري سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخید په مشه پلاوی کې څو شزي هم شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه. شاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. شاغلی بخیت په ځواب کې مولوي کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي. د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړې او د میراث ته نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوی ده. د همداراز ویل چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کېږي. کابل ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبرې وکړي. تر دې په خو له طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به ومني؟ په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې تلیفون وکړي، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریکه. لبلای محترم کډوخیل، تاسو ته درځم. په پلاوی کې یادونه مې وکړه چې شزي هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې. د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی؟ طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي؟
سلامونه. د اسلامي همکاري سازمان د مسولیت هم دی چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د ښځو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم منعت کوي او د دوی هغه سیاسي او مدني او اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او هم د دې لپاره کې چې طالبان په دې باندې قانع کې چې دا په اسلام کې نه دی روا یا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر خپل لاندې کړئ او یا نقص کې په اسلام او بلدا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیر دا او ته تفهیم کې چې تاسو باید دا او ته اجازه ورکړئ ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې په اصله حاکمی اسی فیلی او د تاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان میرمن او نجونو ته تر څو پورې دی وکړای شي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي او هم خپل رول په ټولنه کې په ډیر آزادانه او مسؤلانه شکل باندې ولوبوي. نو دوی ځکه براټول شوي چې کدی سره په صفت یو اسلامي ممالک او د اسلامي سازمان له ادرسه ورته وعده ورکړي چې کوم همکاریان ته ضرورت لري او په زمین کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي. خو ما چا استفاده څنګه چې تاسو وویلې چې دوی تللي و دي یو هدف لپاره او هغوی حدی اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بل خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي چې په آخر دورت کې دوی کوم خاص جواب نه لري.
بله، ډېر مننه محترمه کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپای اتحادې، د امریکا، د ملګرو ملتو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو له لوري له طالبانو غوښتل شوی دی چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه ویلی. لیکن اوس چې د اسلامي همکاري سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نوره اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوی دي او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې په خبري وکي، څه فکر کوي چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته مثبت ځواب ووایي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو درنې بلمری د کارو خیل صاحب ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سرګوري کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روز مره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بې له شکه چې هغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې افغان ولس ونه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره هم هغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په دې فکر نظر باندې یو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاصې کړو، دا عمومي خبره چې روزمره موږ تاسو همیشه اورېدلې دي، فکر کوم دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شي پکار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپل منځونو کې اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپل منځونو کې هم په دې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظر د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري او ډېر ستونزې په خپل منځونو کې دوی تراپی کوي دي. دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی که چیرته دوی دا رقم حالت ته دوام ورکړي چې نن ورځ هم خپل د افغانستان ولس ونه هم دغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی هم خپل نظر او فکر ته بدلون نه پکې راولي. او دلیل هم دا دی چې دلته خبره لکه ماش تاسو ذهنیت سازي په کار ده چې باید ارچ مزر چې کیږي طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپل طالبانو ذهنیت سازي هرڅومره چې کیږي را برابر کړي، د دې ته چې دوی په دې باندې پوه شي چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، د اسلام کې راو شي دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپل اساکر او په فکرونو کې دا فکر ورارچول دی. نو زه فکر کوم چې دلته دا خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت زرات لرو او وخت نه دی په خاطر باندې زرات ته لرو چې موږ دلته باید از ذهنیت سازي وکړو. هغه ذهنیت سازي دوی اوس غواړي به ته وکړي، لکه مخکې چې دوی دې لپاره ذهنیت سازي کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبور دي چې دوی لپاره کار وکړي چې خپل خلکو ته به ته فکر باندې ورولي چې نه مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جونیرار شي، الکان باید ورته راشي. د زموږ تاسو د هیواد په ګټه باندې ته د ملي ګټو کې شامل خبره ده. نو زه فکر کوم دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ تر څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودرو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصله نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره د نړیواله ټولنې سره دوی په دغه خبرو باندې بس کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسه. محترمه کډوخیل، اخلي پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع ول رامنځته کړي، او بلې ویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لرئ چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومی شي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره خپل نظر شریک کړل، لکه مثلا شغله عباس تان اگزیپ دی کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې شغله سراج الدین حقانی هم یک مختلف دریز لري، خو حتی زبی الله مجاهد چې دوی ویان دي هغه هم ویل که زما په اختیار کې ما به نو سبا مکتبونه پرانستلی و. یعنی اختلاف نظر موجود دی. اختلاف نظر شاید د بدی خاطر موجود دی، ځکه چې یو تعداد دا درک کړی ده که چیرې دوی هم داسې سخت دریځ مخته ولاړ شي، دوی خپل حاکمیت او خپل د اقتدار تداوم ته صدمه رسوي. نو هغوی بدون د شک دې ته اندېښمن دي او د دې په اهمیت پوهېږي چې نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس به دوی په خلاف راپاڅېږي او یا به دنیا به د دوی په وړاندې به مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې اغلی پتنګ وویل چې د دوی منځ کې باید یو په ستا اجماعي فکري راسي یا فکري او شانته سي یا فکري بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت کې، هغه سیاسي قدرت دی که هغه اقتصادي قدرت دی که هغه نظامي قدرت دی، په قندهار کې دی. همدغه شاغله کبیر په هیڅ صورت نشي کول په ډیر اسانی باندې قدرت ته ولاړ شي او په دې کې اته مشرتابه لدی ټول نه غوښتي دي چې هر موضوع لپاره کولای شي تاثیر شي په یو موضوع کې چې په هیڅ صورت از اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي هغه د ښځو د تعلیم حق دی. کله چې دغه موضوع یا دغه د دې اجندا څخه وتلې ده نو تاسو فکر کوئ چې دوی کولای شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي یا دوی په نظر کې بدلون راسي؟ همیشه بهرنی پلاوی هم چیزی کابل واکمنانو سره ګوري او قندهار د غوی سره د ملاقات څخه ډډه کوي ځکه چې دلیل نه لري. اغلی پتان دی خوویلی دا دیو فکری اغلی دیو فکر دا خبر درسته نده شا پا بگه امدس یا محول که دیلوی شوی چلتا خسه هست ورزش قایل نی پا اغلی دیو پا محدود طول نکی هم دارنگا پا دست مدرسو که دیو درس ویلی هر غلط روایتون چی اغلی طول سیاسی مدرسه چی پاکستان دی افغانستان دی ذهنتون دی خرابهول لپار ایجاد کردی اغلی محدود و غلط و ندرست و ضعیف معلومات دوی په اختیار کې دوی فکر کوي چې دوی صحیح روان دي. الان سه اسلام یو پراخه دین ده یو معتدله دین ده هغه دین ده چې په دې کې هیڅ نوع توپیر یا تبعیض د منلو وړ نه ده او برتري د انسانانو په اساس جنسیت اصلا نه ده که څنګه چې قندهار په فکر باندې ده.
دا شیبه پخوانی ډیپلوماته نظیفه حقپال هم له سټوډیو سره وصل ده د ته هم ارکلای وایم محترم حقپال ان شاء الله چې زما ژغ به تاسو اوري.
سلامونه سروان
صاحب سلامت اوسه مننه ستاسو نظر څه دی د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پښتنه کوي چې په ځلونو له طالبانو شوې دي د دې پلاوی او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او کنه شته څه تاثیر به ولري او کنه؟
مننه. زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ نو زه فکر ونکم چې ډیر د دغه پلاوی تاثیر به ډیر وي. زه فکر ونکم چې تاثیر ولري په دې چې مونږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغییر نه دی کړی. د دوی دریز هغه سخت دریز ښځو په عقله دوی لري او هره ورځ زیاتوي. اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیږلي ول دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحه کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانیې صادر کړل د طالبانو د عمل تطبیق کړی دی او د په ښځو باندې او پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بنل دي. خو دوی هیڅ کله طالبان دې خبرې ته توجه نه کړی او موږ په اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده چې ډیر فاصله یې اخیسته ده او نړیوال ورسخه ناراستي خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلود هغه توقع نور نه لري او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد د دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني. او په څنګه کې مونږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دي او څه په باندې خصوصا د رون آن دي افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي د دوی غاک را ساده او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي. نو کدا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو مواردی که چه ما اشاره برده بکرل و گوری نو زفکر کام تحلیل به داوی در طولو او خصوصا زما چه دغا پلاوی دوی تاثیر به چندان نوی خو یوه
لیکن فکر نکوی چه یو پیغام لری چه طول اسلامی هیوادون یوی خواده دی اما طالبان او په طالبانو کم لکه مخی چه ویل شول نه طول طالبان یو شمیر طالبان بل دول نظر لری
هغه خو تبید سرګند د مونږ واوریدل چې نظریات طالبانو په کابینه کې تر یو حد پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر لري، ځکه چې مونږ پیګو د طالبانو اداره ډیر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې ده، هبت الله په لاس کې ده، او حتی مونږ ولیدل چې اخري دستوري فرمان چې طالبان ورکړل چې حتی د طالبانو هغه مقامات چې په دوه کې د دوی اتک الی د کتنه د نړیوال ټولنې سره مشروط وو بوله، یعنی د دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي اجازه واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې د کوم څو کسان چې لکه عباس نگزای او نور سرګندونی کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره د دوی پیګی چې د دوی خبرې تاثیر نه لري. او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړل، هغه دا ده چې خلکو ته، نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بی پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته، او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو، زه ډیر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه محترم پتنګ. آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوي چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله خونزاده او د په شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ دا، او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغه فکر لري لکه څنګه چې هیبت الله خونزاده لري چې ښځې باید له کوره اصلا راونه وسی.
سروان صاحب د پوښتنه فکر کوم ته متوجه و هیدو خبر چې ما هغه قطعه سلا. بله زما په نظر سره ګوره، یو خو تاسو ملمنی ته هم سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر سره چې بلا شک چې د دوی هغه فکر هم داسې ده چې باید په میرمنو باندې هغه قیدات چې ضروری دي دوی کوشش کوي چې هغه قیدات زیاتره ور باندې راوړي، خو که چیرته براشو ټیټ رتبه طالبانو تا چې هغه طالبان دي چې دوی د پاره جنگیدلې دي په د اخرو شلو کالونو کې، او دغه نن را چې دوی په د سپینو ګاړیو کې ناستي او نن را زغه کوي دولتداري کوي، څه فکر کوم چې د سبب دغه ټیچ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې را لوی کړل چې دوی کولای شوي چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کی دی اکثر په دی باندې پویږي چې د میرمنو زده کړه یا د میرمنو کار یا د مکتوبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر سره چې کوم شت تاسو ته دوی د ډیر غټ استوز چې دوی نن راز مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی استوز ده چې دوی ورسره لري، چې دوی ډیر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه به تر برابر کړی. دوی ډیر غټه یره د دایښ نه ده، دوی په دې باندې فکر کوي چې چیرته دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي چې دوی اساکر دایښ ته مخ راوړوي. دایښ نن ورځ پیسې شته دي ورسره عام هغه کوم اسلامي فکر،
یعنی تاسو وایئ چې دوی په خپل نظریاتي نظر یا د عقیدوي نظر په دې فکر نه دي چې باید جنې پرې نه شول شي چې درس وایي یا شزه کار وکړي، بلکه دوی د داعش ویره لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نه ګوره، تنها دا خبره نه ده، زما ټول هدف دا ده چې ځینې دوی په دا عقیده باندې دي چې زده کړه ګویا د میرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي. خو د دوی اکثره هغه کسان چې په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتوبونو دروازې چې دوی نن تړلې دي هغه غیر اسلامي کار دی. خو دغه خپلې ټیټې رتبې کسانو ته دوی څنګه دا په دې باندې پوهوي، په دې خبر باندې ملا هیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهوي، او د ملا هیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر او ذهنیت باندې چې د مکتوبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی شل کاله د دې لپاره جنګېدلي وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتوبونه ناروا دي، دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتوبونو ته ځي د ښه کار نه دی، میرمنې باید کار ونه کړي، په جمهوریت کې د همدې لپاره دوی هغه خپلو خلکو ته یې همدغه ذهنیت ورخلی و ورکړی و چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کېږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نو نن ورځ چې دوی واک ته راغلي دي او دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ مکتوبونو دروازې باید را خلاصې کړو، بې غیر لغې نه هم د خپلو خلکو سره موږ د دي لاس په ګریوان کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم دا رقم نن ورځ اسلامي هېوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتوبونو دروازې را خلاصې کړی. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه ټیټ رتبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلي دي که سبا د غږ ور باندې وکړي، سبا ته بیا کولی شي چې هماغه کسانو دوی استفاده وکړي چې دوی د ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت هم چې کوي چې د مکتوبونو دروازې را خلاص کړي، دوی ډېر په احتیاط سره یې کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چې ویني داعش نه ده چې دوی یېرېږي، چې دوی خپل هغه جنګالیان چې دي هغه کسان چې واقعت چې دوی خپل روزلي دي په دغه رقم فکر مفکره باندې چې هغوی مخ داعش ته وروانه روي.
ډیر زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي، پوښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوي. لومړی هم اتل صاحب.
اروان صاحب محترم السلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ وي.
سلامات اوسئ، مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان سم محترم سلام زنګړو خو نه سلام دل کمرمنی دي دوار ته سلامونه زنګړي سلام ما سروان سم محترم خدا پاک ته تم د خبرې د نور حکومت به د شونځي خلاص کی، یعنی په خوا به میا تم هو ته یا بمنه ورته چې د شیر محمد عباس سنګي صاحب د خبرې کې په مجلس کې دي مثال د خبرې د شونځي طرفدار دي. سروان سم محترم نو زموږ ویلي په ټکو کې دوه خدا پاک مهربانه دي د شونځي به خلاص کی د ټولین ضرورت سروان سم محترم د شریعت په نگاه کې چې دی وايي چې موږ شونځي خلاصو پانتونه خلاصو مجم پر ټول رسنۍ کې مثال د خبرې کړه ازادي راډیو د قانون رسنۍ دی د ځوان په صفات موږ خلک ادا کړی دی خود ته واستون د دغه سروان سم محترم د یو کشر ور په صفات باندې د شمکې کړو خیر خور څخه شکریا بارګزي خور سره یو کشر ور په صفات د دې یو کشر ور په صفات د دې ناس خوانه بدی په خارج کې ډیر محدود میوه کې په داخل حکومت باندې کې سروان سم محترم یعنی د سبد ډیر دی باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کوم غو دی نو زما د یو کشر ور په صفات باندې د خوند په دغه د خپل د خوند څخه غوښتنه کوم د دې سم دا غوښتنه دی چې دا بشنه چې مثال د خبرې په بهر ملک د سنوي کې خپل حکومت وکړي ځان کې یو مشکل مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو سند لري د لته دراسه مثال د تیاو
سایس ډیره مننه.
بل دا
bale bale ka khabar am lari wi ki takrarawi ma khabli khabari
aw bale da shi sarwan sa motaram chi misad خبرې په یلمن کې په بیلابیل رښتونونو کې دی مثال دا غته راښونځي خلاص کې سروان سم د دې طرفدار دی شریعت په نگاه کې دی ما په غوږ کې دی دا غوږ
د درته ویل چې اته سیب خبرې مې تکرارو صحیح شو تاسو هم دا غوښتنه په پایل کې وکړه کور دی ودان چې ټلیفون دی وک یو بل اوریدون کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم تاسو
سم ملګرو مهرباني کوي صاحب
زه به تاسو ته مر چې تنبل پات خپل خود به خود هم دی په دې د رکی مخالف دی ځکه چې دنیا غواړي وایي بلاد شي دې بیا ونی دی لکه نو دوی دې ته په لاله نه چې کدا غا په لاله نه ته لخ دې ته باید فکر وکړي چې پاکستان له راز سره مو بارو باندې مریضان مو د روان بړکی چې د خپل خپل خار پیژن چې ته مریضان زما ملګری ته ما څنګه مو ځوان کاکا مریض نو سی ولر خاطر پریږي چې وایي ولست د تومر مریضان لرو او دا به دې ته خبره په نړیوالو کې کوم لرنې سکول نو ولې موږ د بل دولت کې لا کوبای دي اسلامي عبارت دی اوس هغه راغلې دی باید د پنجاب کې خو خود ته مکتب او پانتونو نه هر څه باید پریږدي دی.
درست ډیر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو خبري به هم باورو مهرباني کوي
سروان صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام او همدار د لغمان نه
مهرباني کوم درسه
دغه حالات او تپکاتو سره د مکتبونو سی باندې او پانتونو نه زینډونو په مخ نو ارواخات ګلباچا ول پټ ډیر په خوا دا سوالم کړه دا غختنه هم کړه دا د وخت خپل وخت سره کانه نو هغه ویلی دی او بیت کې وای هر څه کوم وایي خیال او فکر را ته موجنا پدې کې مې وطن ته وی تاوان دی بلې دا او یلاند په خپل مې ملمانو ما دغه دا چې دغه کوم حالات چې وس روان دي دا درې کال آیا دا په کوم لوري تاخر روان دي دغه جديد څه دا امید وساتي دا ولس کوي نه ساتي کوم دغه بند کر باندې بای دارس امید وساتي کړه دغه بدلون به عمومي کنه دغه حالات دا خو کدی خبر خوم نه کیږي ساروان سے خبر کی خوم درې کال هو اصل کدرې کال د مکتبو اصل درې کال د خبرو مو اصل ډېر مخنني
ډېر زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه دوی وس به ورشو ملمنو ته لمړی محترم شنکی کړو خل لمړنی اوریدونکو لتا سي هم غوښتنه درلود چې ډېر انتقادونه وای مکوي په بهر کې ناس سیاست انتقادونه کوي نو څنګه د طالبان نو تقنات ورکولای شي چې انتقادم پیونه کې او دوی شوانځي هم جنو ته پرانیزي او خوځو ته کارم ورکړي مهرباني ستاسو تفسیرات سره
ما باندې انتقاد کړی چې انتقاد ګوره انتقاد اصلاح د پاره دی شخصي دښمنۍ هیڅ په چا سره نه لري دلته باید افغانستان مهمه دی دلته باید هر حاکمه ډله کاره د جمهوریت کسانو کاره د فعلاً طالبان مشرانې دا باید افغانستان لپاره مهم نه اوسي چې د افغانستان ولس او د افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسیا کېدل او د افغانستان سیالي کېده په منطقه کې دا مهمه ده زه د ورو تایران پاتې څه ته د چا لپاره داسې خاموشه پاتې ته مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې کني لري انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او د متاسفانه د خلکو آواز خاموشه کړی دی ښځې راووتلې د ماشوم حق غوښتنې لپاره هغه بندیخانې ته ولېږله بجای دې چې هغوی ته غوږ ونیسي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
زموږ ملمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډو خیل په خوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقبال او د شزو د حقونو فعال دیو پتنګ څنګه کېدای شي چې طالبان و هڅول شي څو په خپل پالیسیو کې تغییر راوړي چې د لارښته د کومه هیله هم شته وکنه
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره کې چې تحقیقاتي خېل او ګورو دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډیر نرمش سره رفتار وکړي د اناسقانی تک وزیرستان ته و هم در رقم موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشوله بیا د حقانی خېل کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړل او ځای ورکړل نو دلته اوس تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره و هم د رقم د نړیوال ټولنې سره موږ تاسو وینو چې دوی خوانه کابل اداره ډیر نرمش خي او بیا د قندار اداره چې دغه به ډیر سرسخت پالیسی را نیولې ده او اصلا نه غواړي چې د میرمنو په د پاک را باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی نو سپر کنگل تا دوی پا خپل و منزونو که چیر تا دلتا دقا ستونزی را پیدا شد دوی پا خپل و منزونو که رسره کی نویه چی دلتا ستونز دا بیغای لغونه موگا پا منز که دلتا رشخر را دیری که سپر کنگل تا پا دقا وقت که امید را پیدا که گی چه امکان داری چه پا دقا وقت که زن پالسیان تغییر بکری چه وقت دوی پا خپل و منزونو که دلتا رشخر را پیدا کری ای دو بخاطر ما موگا تا سوینو چه براستر بله دوی اغا کسان چه پا کابل که دی اغوی هم شاره نه دیده چې دوی د تلویزیون پردې ته نه راځي او ځنې خبرې نه کوي خو موږ تاسو وینو چې دوی هغه ځنې بیانې یا دوی ځنې هغه رفتارونه خودل کې دي نه چې دوی خوشاله نه دي د کوم پریکړه چې ملا هیبت الله کوي یا دوی سره لیدل نه کوي یا په پالیسی باندې غور نه کوي یا د ولز غږ نه اورېدل کېږي صرف کوم شی دلته کې چیرته دوی په خپل منځونو کې ستونزې را پیدا شي امید شته د یو چا په پالیسیانو کې بدون رامنځته شي خو د اسلامي هیوا دونو رتک چه اوز افغانستان تر آخره ده نبیل شکه چه مهم خبره دو خاطر چه دوی خوی داد دو کهوی چه موگه اسلام غالو افغانستان تر آولو گوی چه افغانستان که طول مسلمانانم دی خود دوی اقا کم ایداد چه کهوی چه موگه پا اسلام بانده تین کسان هستو نو ده خبره ده چه اوز اقا اسلامی هیوا دونو چه آخری دو گوی خو هم مسلمانان دیده و مذهب خلق هستو چه اوگوی اوز کم نظریات ور کهوی او پا کم فکر و مفکوره بانده دوی سر مختزی نو سفر کم دلتا امیدون اشتادی موگه باید امید دلاس بر نکرو افغانستان که پداخر چارویفت کالونو کې جګړه روانې نه خو د افغانستان خلک هیڅ وخت امید نه لري د لاس اور کړي نو می چې تد شي په خپل منځونو کې اقلا در سره کینی او د غستون زیرا سره حل کی.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. محترم کډوخیل یو اوریدون کې ویل چې خبري خو ډیره وشوې درې کاله خبري وشوې درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري. څو امید شته څو حل راشته او څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره باید هر افغان احساس د مسؤلیت وکړي. مونږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي مداخله به کوي یا به فشار راوړي یا به پیسې ورکوي یا به تهدید ورکوي یا څه بدلون به راځي. مونږ باید احساس مسؤلیت وکړو. لکه ورو چې انتقاد مکوي، ورو راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوي چې دا وضعیت سم نه روانه، باید په خپل دریز کې یا خپل پالیسیا برخورد کې بدلون راوړي. که ته چیرې انتقاد نه کوې، هغوی فکر کوي چې ډېر سم روان دی. د همدې خاطر مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهمه اثر لري په تغییر د وضعیت یا تغییر په پالیسۍ کې. دوه مسله چې ډېره مهمه ده او ډېره اړینه ده، ډېر مؤثره واقع کېدای شي بجای داسې امریکا او غرب ته تمه سترګې په لاره واوسېږو، د ولس غوښتنه ده. ولس باید همغږی شي او په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې مونږه تعلیم مخالف نه یو، لطفا د مونږه بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي. د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیمه جزات کولای شي. د خلکو همت پکار ده، د خلکو راپاڅېدل پکار ده، او یو کلکه درېدل پکار دی چې مونږه تعلیم وکړو. او دا په ډېر سوله ییز شکل نه، داسې مثلا بیا دوی احساس د ویرې وکړي او بیا امنیت خپل دروازې استخبارات دروازې خلاصې کې او خلک زندان ته کې لټونه څومره کسان به زندان ته واچي. دا ولس خاموشي خپل یو 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 لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي لپاره. نه طالب دومره تهدید کېدای شي او نه دوی استخبارات. د ولس خاموشي لوی تهدید ده چې څنګه هڅه داسې دوی مانی او دوی هیڅ نو تحرک په کار نه اچوي. دریم دا چې مسله به ملي ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي، نو باید هغه کسان چې طرفدار د تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې هغوی سره باید جدي کار وشي. ځکه چې د قندهار چې هر څه راته د انتحاریانو کنډکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي، فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی او منطقه او هم جهان و دنیا د او نړۍ ولس په انتحاریانو لري نه تهدید دا به څومره انتحاریان یې سلسله کې نه ولس په وایشي. نو باندې خاطر هغه کسان چې هغه د قانون شبکې د هغه مثلا عباس ثاني کې دې ډاله د هغه مثلا په دوی کې چې خبره تر مسؤلیت ته نو دم داسې نور هغه کسان چې نشته چې واقعا آلمان دی او هغوی په شاده په دې باندې جدي اخته و چې د دې ممانعت وکړي چې دوی دا دروازې ونه تړي به دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باندې پرانستل شي. هغه کسان سره باید کار وشي تر هغوی خپله په حساب د یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده، نه تنها چې دوی واک په خطر کې لویږي بلکې د افغانستان په وړاندې دوی مسؤلیت لري. دا خو نشي کېدل افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی چې په رقم وغواړي ما رقم یې خراب کړي ویجاړې کړي وران یې کړي، نو بلکې دا د افغانستان بقا مسله ده. نو دې خاطره مغه معتدله څېرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدل دي چې تعلیم مهمه ده او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده، خو هغوی سره کومک م کوي، خبرې م کوي، هغوی تقوه کوي چې تر څو پورې د کندهار یو 15 شپږو سختنیز
په وړاندې ودرېږي او بدلون راسي. تاسو نشئ کېدای چې ولس غږ ډېر مهمه ده. بله ډېره مننه محترمه کډوخیل. محترمه اقبال، څه فکر کوي په داسې حالت کې چې هیڅ سیواد نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، چې یو اصلي دلیل هم دغه دوی مسئلې دي، البته شاید نوري هم دي، خو دا یو اساسي غوښتنې دي نړیوالو. په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولای شي؟ یعنی دغه وسنۍ اداره د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولای شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو غوښتنه هم همدا و.
مننه او مات استاسو وريدين پختن دم پام بو زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پیږي چې د طالب نظر د طالب کرنی د طبیعت او د ټولنې د غوښتنې په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لري چې د سیاو پدیده ټولنیز پدیده یا حاکمیت وي که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړئ چې هغه که چیرې دغه د انسانانو خواست ته توجه نه وي کړي هغه نشي کوی چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح لپاره کار کوي او افغانان سره له دې چې په فقر کې دي، سره له دې چې محرومیتونه ډېر تیر کړي دي، سره له دې چې په جنگ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې او هم د سکه تاسو تاریخ ته وګوري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پیږي چې که اوسنی وضعیت په دغسې ادامه پیدا کړي او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محرومی وي او له بلې خوا نه اقتصادي فقر څومره ډېر ده او سره سره د نړۍ سره د افغانستان هړي کې هیڅ نشته، نو دغه ناورین به نور هم زیات شي او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتیږي نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې بند په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلاتفورمونو ته، باید په دې عقله خبرې وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمترین اصل چې ده د افغانستان د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي د دوی غږ ده، او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وضعیت هغه ورور چې د لغمان څخه زنګ ووهه هغه ډېر په واضح توګه یې وویل چې تعلیم نوی که دغه وضعیت وي یعنی دا به څه کیږي. نو هغه خلک په دننه چې دي هغوی باید نه وایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک بخپل توان په اساس باید حل ځلې وکړي، که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي دغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونو کومونګه نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنۍ ضرر خپل افغانان اوسم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای نه کړي چې نور به هم وهم شي چې هغه د مونږ پرویږو چې ډېر راپورونه شته چې تروریستي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې، او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو نړۍ په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یوه ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت یعنی د خلک خپله څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلي دي او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي. او هر څومره چې زمونږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي، لکه چې مونږ په 2001 کې مونږ ولیدل یو اشغال راغی، زمونږ کلي بمبار شول، مونږ هم بیا همغسې د نړۍ د اهدافو دپاره بیا به هم مونږ قرباني شو، ځکه چې مونږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي. او هغه اشغال هم چې راغی مونږ ولیدل چې د القاعده ځالې ول افغانستان کې، اوس مونږ راپورونه ګورو چې داعش ځالې دي. اوس مونږ مثلا راپورونه پرون مونږ واورېدل چې وایي د پیغم د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې هلته وي، که داسې نور تروریستي ډلې ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځان ته استخدام کړي، هم وسله هلته شته او هم افراطي ذهنیت هلته وي، نو په دې اساس مونږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان جوړ شو.
ډیر مننه محترم حق پالی. اوس یو اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، ورزو دته مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت منیک مرغه مننه کوم سروان صاحب خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، غږ مو په احمد خیلو کې اورم. خوشحاله اوسې دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي، یو کل کېږي چې زه هم په همدې مورد ما خبرې له رسنیو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم مونږ ته مثبت ځواب نه درکړل شوی کنه. نو که مونږ فکر وکړو د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، وړاندې مې هم یادونه کړې ده، خو بیا هم د هغو وړاندویانې چې کېږي نو مونږ باید عمل پرې وکړو. یعنې کوم څه چې تر ډېره مونږ ته اړین ښکارېدلی شي لومړی باید هغه کار ترسره کړو، ځکه د اوس د مکتبونه چې څومره بند شوي دي هغومره خلک نه هیلي شوي دي. یعنې منفي فکر کوي، یو خو بیکاري شي، بل دي تعلیم هغه محدودیتونه چې لګېدلي دي تر ډېره وخته پورې، او لا هم خلک په انتظار دي کنه چې وایي به چې اوس به خلاصېږي اوس به خلاصېږي کنه. خو چې هر څومره په دې مورد مونږ غږېدلي یو، خو بیا یې هم لا چا ځواب نه در کړی. خو دومره ویلی شم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډېره، ځکه زه په خپله چې په اطرافو کې اوسېږم دلته خلک تر ډېره ناهیلي دي او منفي فکر کوي. ولې منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاري ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو مونږ که فکر وکړو په یو ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه ووسیږي، نو که چېرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یوه میاشت وي که دوه کاله وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې ووسیږي، تر ډېره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنې بې اتفاقي راځي، ځکه چې یو ورور یې کار کوي هغه نور ورونه یې بیکاره پاتې شوي وي. نو هغوی غواړي چې کار وکړي، خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه برابره نه برابره کېږي؟ سروان صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ټلیفون مو کو یو بل اوریدونکی لرو، تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ حاجی صاحب توخی.
راځم موضوع ته. حاجی صاحب توخی مې سلامونه قبول کړي کوم زه غواړم.
شه
راځم فکر کوم د مکتبو په اړه موضوع ده نه؟
بله بله.
جناب سروان صاحب که مو شو ګورو یو څه زغم صبر او هر څه پکار دي. متل موږ کوو، موږ وایو وګړه په تروار نه سړېږي او بېکاري تر ډېره حده پورې که موږ وګور کارونه ښه روان دي، هر څه ته یو میکانیزم جوړېږي. افغانستان په یو داسې حال کې پرېښودل شو چې هغه یې ټول کارونه فلج کړل شول، او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د ده سلاکاران او د ده وزیران چې هغوی هم غوښتل چې په لوی لاس دا کار وکړي، یعنې د هغوی دا تېښته د دې لامل شوه لکه چې دوی تښتېدلي نه وای. موږ به
اوس خو ته د بېکاري خبره کوې، تا د مکتبو پوښتنه وکړه او بیا لاړې بېکاري ته لاړې، د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځم، مکتبونه دلته ولس او خلک نظام ټوله په دې باندې اخته دي چې مکتبونه پروند یو څه پرمختګ راشي.
یعنی تاسو هم غوښتونکي یاست؟ غوښتونکي یاست چې پرانستل
د شریعت په چوکاټ کې غوښتونکي هم او د جمهوریت رقم یې نه غوښتونکي.
ډېره مننه، ډېره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو، هماغه د شریعت په حساب خلک درنه غواړي، حکومت ده چې هغه کار هم وکړو. ور به شو درنو میلمنو ته، د فکر کوم چې د محترم پتنګ نوبت دی، اوریدونکي ته څه وایست؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي، زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي، صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره. دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بله شکه چې ډیره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډیره زیاته ده او اکثره خلک هغه غټه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینی را برابرې کړي. خود کار زمینه ته په وخت برابرولی شي چې نور هیوادونه او نور خلک وڅوي چې هغوی راشي افغانستان کې هلته سرمایه ګذاري وکړي. څه وخت هم چې مکتبونه دروازې را بندې کړي وي، نو څنګه کولی شي چې تاسو د دغې ایله بیا ولرئ چې خلک دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو ته را جوړ کړي؟ دلته راغله خبره د مکتبونو د خلاصولو. زه فکر کوم چې د افغانستان د هر وګړي هم دغه غوښتنه ده، تاسو روزمره هم دغه خبرې اورو، دا چې په ټولنیزو رسانیو کې موږ تاسو امکانات لرو خپل غږ را پورته کوم.
او بخښه د دې د
خپل غږ را پورته کوم. دا رقم
زموږ تاسو سره دی وای چې د شریعت چوکاټ کې وي.
افغانستان په هر کونج کې موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ را پورته کړي. یتو یې دغه د تاسو د کسانو چې زنګ وهلو دوی د خبرونه هم ښکار کیږي چې همدغه وخت نه چې د افغانستان ولسی لري موږ تاسو روزمره همدغه غږ را پورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دل ترازی چې فیلی واقمانه متاسفانه چې تنن راځي پورې و نه شو کړلای چې قناعت هغه خپل هغه خلکو ته په افغانستان کې د عملته ورکړي هغه د کلیو خلکو ته قناعت ورکړي چې تاسو ولې دروازې مکتوبونه را خلاصي باندې کړی دي. دلیل څه دی؟ نو صفر کومه دلته هغه زموږ تاسو وختنې ټول مشترک کړي او خدای دې وکړي چې فیلی واقمانه په دې باندې پوښي چې د دوی غوړي چې په دغه سفر کې یو تورانی سفر ولري په دې چوکۍ باندې زیاتره وخت پاتې شي نو خو به دا وی چې دوی د افغانستان د خلکو مشروع وختونو ته غوږ نیسي.
بله ډیر مننه د درنو ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کړو خیل پخوانی ډیپلوماټي نظیف حقپال او د شوزو د حقونو فعال دیو پتنګ څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Allah, oh, I am, Allah, oh, I am. Push.